ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مشر وایي سږ کال شای شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. عرفات جمال پرون په کابل د ویډیو کانفرنس لاري وی خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې دوی ویني له دواړو هیوادونو یعنی ایران او پاکستان په بې عزته بې نظمه او په پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. پر افغانستان چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی لوی فشار راوړي. ښاغلی عرفات یادونه وکړه چې تر دې دمه 1,600,000 افغانان له پاکستان او په ډېر شمېر نور له ایران خپل هیواد ته لېږل شوي دي. د نوموړي د اټکل له مخې د کال تر پایه شایي دا شمېر 3 میلیونو ته ورسېږي. ملګرو ملتو له دې مخکې هم ویلي وو چې ډېری افغان کډوال په جبري ډول له ایران ایستل کېږي. د امریکا یو فدرالي محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتی خوندیتوب حالت یا ټي پی اس د لغوه کېدو د ځنډ غوښتنه رد کړه. د محکمې د دې پریکړې معنا دا ده چې د 2015 کال د جولای له 14 نیټې وروسته ډیری افغانان شایي د کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي. دغه پریکړه د جولای په 10 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ وکړه. هغه وویل که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده خو د ټي پی اس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نه شي. دا حکم نږدې 1,500 افغان کډوالو باندې اثر لري. دغه افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول د موقتی خوندي حالت اقامت ورکړل شوی و، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. د کډوالو د حقونو مدافع ډلې د حکومت دغه پریکړه محکمې ته وړې. دوی استدلال کوي چې د ټي پی اس ختمېدا ظالمانه او سیاسي انګیزه لري. دوی وایي حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې په ځانګړي ډول د زیانمنو ټولنو لپاره له پامه غورځولې دي. د بشري حقونو مدافعان خبرداري ورکوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د افغانانو په تیره بیا د ښځو او نجونو بیرته ستنول ډیر خطرناک دي. د طالبانو تر واک لاندې ښځې له تعلیم، کار او اساسي ازادیو څخه تقریبا بیخي بې برخې دي. ناپیژندو وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې د نجونو لپاره د یو جوړیدونکي ښوونځي ودانۍ د چاودیدونکو توکو په وسیله ویجاړه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې پولیسو د جمعې په ورځ وویل په چاودنه کې چاته مرژوبله نه ده اوښتې، ځکه چې د چاودنې په مهال ودانۍ خالی وه. دا چاودنه د بنو ولسوالۍ د بکهخیل د ازان جاوید په ابتدایي ښوونځي کې شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د راپورونو له مخې په غزه کې پرون جمعه 10 تنه فلسطینیان په داسې حال کې ووژل شول چې زیرې یا راشن ته په قطار ولاړ ول. ملګري ملتونه وایي له دې سره د هغو کسانو شمېر 800 ته ورسېد چې په تېرو شپږو میاشتو کې د خوړو د ترلاسه کولو په حال کې وژل شوي دي. له غزې څخه وخت ناوخته داسې راپورونه خپریږي چې اسرائیلي ځواکونه پر هغو ملکي وګړو ډزې کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست، شنه غلاست یو لسم ټولګي و نه هم لسته. په تیر وخت کې مو د حجروي حجرې دوران وپیژندې او په دې باندې پوه شولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي، د هغې د مخه ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه ګروت 1 سنتیسس او ګروت 2. کله چې ګروت 2 پای ته ورسیږي، په دې ځای کې چک پوینټ وجود درلود چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحلې ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحلو کې د دې کم داخلي محتویات چې و هغه ډېرېدل حجم یې زیاتېدي او حجرې دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدي. په دغو درو مرحلو کې رازو پاته 10% کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د میتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو، چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي، د دوی هغه دوه لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. لزو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې ته اماده کیږي، د دې داخلي محتویات وچند کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګ هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر شوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې د کروموزومونه غشتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو په سیر وي، په پروفیز کې لنډ او غشتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونه څخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونه څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نشتی. بل د دې بل مرحله چې بل کار چې سره ترسي هغه هستوي غشا پکشي کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونه باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي، چې موږ وایو دغه کم مایکروټیوبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو که کې دی وجود لري، اول یو دانه یی چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځتلل دی، یعنی د کوچنی هستچې د لمنځتلل دی، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هستچې نور لمنځځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتلي کېږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړېږي تر څو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل سي. او پرته له پروفیز څخه حجره نسي کولی چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي، او په دې سره کېدای سي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې سي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې دي کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي، او مثال د کروموزومونه معلومداره کېږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې، یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا منځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي. او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسېږي، یو خو چې دی د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کېږي، کوئی سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل ترونه په منځ کې څه کېږي، دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده، هغه د دغه په واسطه فایبرونو په واسطه نیول سوي. او دغه تړاو چې دی، مثال موږ وایو، ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره ډاډ ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري، تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نه سي، حجره په دې مرحله کې پاتې کېږي تر څو ستونزې چې سي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده، هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخته راځي. او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کېږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی کرار کرار څه کېږي، د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کشکل کېږي. او دا مرحله چې ده، د حجرې د ویش لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کېږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جینټیکي برابر کړي. او انافیز چې دی، هغه موږ وایو دغه په لنډ ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي، او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي. او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، او بل د قطبونو واټن زیاتېږي، د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنې د حجره چې ده خپله څه کېږي، لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیز چې دی، دا هم ډېر مهم دی. مثال موږ دا مرحله چې ده، د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیز کې تېروتنه وسي، مثال غلطي وسي، لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای سي، چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی سي، چې حجرې په دې کې څه کېږي، له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده، د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي، تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ سوي وه، بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي، کروموزومونه چې کم جلا سوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی، د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ سوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل سوي دي، هغه څه کېږي، په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کیږي راښکاره کیږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي کوم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کوم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه هغه نور څه کیږي له منځه ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوي دا هغه هسته چا هم رامنځته شوې ده. یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدیږي، سایتوپلازم اوږدیږي چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو نور هسته دا کوم حجره چې د هغه دې ته اماده ده ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دي چې په دا تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدیږي نو د تمه کې چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کوي او سایتوکاینیسس مرحله سره ته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د ورستي اخیرنۍ پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دوه سره د دوو نو حجرو ترمنځ ژلوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز ورسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وايي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي د مایتوټیک سپندل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هر نوې حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دی هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کوم غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه د غنیوې خښتې چې کیږي جوړې د نوې خښته په جوړولو سره عمل پیل مثال عمل پیل کوي دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول یعنی د رقم حجې چې کوم ویشل کیږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کوم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا د میتوسیس مراحل فلج په میتوس په مراحل باندې مسر خلاصې ووسه په سایتوکاینیسس کې موږ ویل چې نور حجره په فزیکی ډول سره چې سوي فزیکی ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې د حجوي ویش میخانیکت چې دی هغه دوه حالت لري چې یو د فزیکی حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکی حالت هغه حالت دی چې مثال کړه چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي د دې په شکل کې تغییر راشي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بده هغه حالت چې په ډی ان ا مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دی. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر د غلې رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جنټیکي موادو مساوي ویش تر ترسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرنسي بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرېسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوس عملیه سره ترسي چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غتیږي دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوس د عملیه په واسطه سره ترسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمن ساتل دي. د غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي، دویمه پښتنه سایتوکاینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي، او دریمه پښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی. ساس ټول ته جوس خان نری نری منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
شرح لاس د ولسم ټولګي و نه هم لسته د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډی این ا او ار این ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډی این ا او ار این ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویله چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادیدل نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې فاسفیت گروپ همدارنگا نایتروجینی قلویگانی او پینزه کربونه قندی درلودی چه ده کم قلویگانی چه وی هاگا پینزه دانه پا ده هستوی تیزابو که وجود درلوده چه پا دوی که دی این ای چه و هاگا ادنین تایمین سایتوسین او گوانین درلودل مگر پا آر این ای که ده کم ادنین سایتوسین او گوانین چه و ده هغو سر یوراسیل وجود درلودل یعنی ده تایمین پرزای دی یوراسیل په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویله چې جینیټیکي انجینري چې و هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي این ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغییر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینو حیوانات د هغوی په د نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه په کښې کې رامنځته سول نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل یې رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ او تاسې تر بحث لاندې نیسو زموږ او ستاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق د جینیټیک عملیه چې وه هغه د کلونو د لس زره یا مثال موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې تر څو د نباته په دغه ځایونو کې د نباتاتو ښه نسلونه ولري یعنې په پخوا وختونو کې چې وه هغه به غنم و کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یوه دانه تولیدول مګر وروسته چې کله دوی دا د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه یې ورکول همدارنګه د حیواناتو په اهلي کولو کې چې د هغه څخه یې د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښو څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل دغه کم انجینری چې ده د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دغه کم پوهان عالمان چې و هغوی د دغه روزنې میتودونه ډېر عالي درجه سره مخته یوړل تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي این ا په قطع کولو سره یا هم ریسټرکشن آف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي این ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به یوځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جینیټیک کی عملیه په واسطه دوی شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کړي چې نن ورځ د ډېر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي ارزو دغه کم جینیټیکي عملیه چې دی دا ځینې وخت ډېر زیانمن هم کېدلی سي د ډېر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کینی ولو سره دی خپل کم کار چې دی هغه مخته وړي او دغه کم عملیه چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګ مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سر ته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولی چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډېرې به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولار سول د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره چې ډېر اسانه او ارزان بایه کې کار وو. که چیرې هغه کم غوایي او د خوږ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی راولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړلې چکړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه بیا به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکر د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي. دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه حاصل کیږي. دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار حاصل کیږي. دا وروسته راځو د کرنې او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملی اجرا کولې ترڅو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي د دغو کسانو شمیر چې وو سلور شپته کسان ته ورسېده چې یعنی د کولای سوای سلور شپته کسان خپل د حصول په حاصل په واسطه سره مالډه کړي چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله او دغه عملیات چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سره رسیدل چې الته به دغه کم بیگانه نا مواد چې وهلته به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به هلته په اسانی سره واده کول. همدارنګ دغه کم عملی چې وېدا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی ترڅو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه. همدارنګ د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترڅو د فوتوسنتیز عملیات کله پکښې ډیر سي دوی ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي. همدارنګ موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیګانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته سوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون یې راواخیستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي. کله چې په موږکانو کې انتقال کړي وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې و خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر وو، یعنی د دې ودې هورمون د مژو د چې و هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړ. دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون راواخیستی هغه د خوک په د ودې په ډي ان اې کې ورزافه کی چې په دې سره چې و دا کم خوک چې و نسل چې رامنځته سو هغه وده ډیره کړې وزن ډیر خو مګر د دوی هډوکي چې و هغه کمزور و. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دوی انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج. مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه دورې څخه دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان اې له لارې پیدا کولای سوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي. د ان ا دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دغه رقم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیر عالی درجه ورڅخه کاټه حاصل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي. د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي وي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه، یعنی د دوی کې د لیسي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي. او د بل چې دی کچیرې مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي، یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. هم رنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوی یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغي سره مخامخ شوی، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پښتنې لرو. لمرنی پښتنه ده په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او اخرنی پښتنه ارسي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه او د تورت نورو حقوقو باندې خبرې کول. لمر سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات. نو موږ یې دم غړې په کاناډا کې افغان ماشومانو او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب په پیل کې درته وایي چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري؟ هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنټ حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی. دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو، چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي په جسته خبرې وکړو.
که دا تغذیه برخه تراسو زکه چې افغانستان کې ورستر بلې د خلکو اقتصادي حالت د خرابېدو خواته ده، دوی خپل دند له لاس ورکړي، لکه څنګه چې لازمه ده نسی کولای دوی خپل کورنۍ ته هغه څه برابر کړي په تیر ماشومانو ته. د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
همدا چې د ټول انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت ترڅنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده. که چیرته سمه تغذیه ورته برابر نشي نو د هغې رشد او وړتیا هغه څه چې لازمه ده یا انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي. هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو، افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کولو هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده، او اصول هم باید کارونه کی. نو تر کومه لاسرسی دې ته چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي. هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي، هغه تل د کورنۍ او د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري، هغوی دا مخته وړي. کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان، نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دي په دې کې. او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې حتی د دې ترڅنګ چې په ساعتونو کار کوي، په ساعتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي، بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي. او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي، او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نوې پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی، د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان دی، نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېخ کلن ځوان ګورئ چې ډېرې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی، یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی، یا په ټولنه کې د جز ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي، دا ټول پکې شامل دي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادی کار دی چې که چیرې دا ونیسي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابیږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، موږ او تاسې بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابریږي، راتلونکي کې به دغه کسان چې اوس نه تغذیه کیږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسې په نوره نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې یا په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسې کله د هغې پاملرنې ته ګورئ، نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده، او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپېریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده، ټوله مد نظر نیسي. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کیږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ که موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټیږي او ډېر قرباني کیږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي، نو هغه ډېر وخت قرباني کیږي. تاسې به په تیرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د اتلسو نه عمرونه کم و په نیشو روږدي شوي وو، علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه دی درلودلی. دغه کسان تاسې ګورئ چې په جنګونو کې اته دخیل پاتې شوي دي، قرباني شوي دي، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړي دي. علت یې دا دی چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپېریال کې رالوی نشي، دوی ډېر زر قرباني کېدلی شي، دوی ډېر زر اوخدمن کېدلی شي، دوی ډېر ارزښتونو باندې نه پوهېږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پوهېږي. نو په دې خاطر افغانستان په اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډېر ځلاند او لوړ دی، په دغسې حالت کې زه د افغانستان د ماشوم دپاره ډېره ښه آینده او ډېره ښه راتلونکي نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وږی، په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کېږي. که راستو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول ورباندې پوهېږي، مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کېږي. لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته دې نه چې د یو ماشوم د ژوندي پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کېږي، هغه د تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم دپاره واقعا ډېره مهمه ده، او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د یو تعلیم ته لاسرسی ونه لري، د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري. یعنی امکان د دې شته چې دغه راتلونکی نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر وخت کېږي چې ماشوم د ډیرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کیږي. تاسې که له ښارونو لږ بهر موزئ، تعلیم ته ډیر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمینه ورته نه وه مساعد شوی. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه خپل ماشوم دومره سرمایه ګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمینه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، اما پوهاوی ورته نشته دی. که چیرې وی هم هغه کم پلار او مور چې دي هغه بې سواده پاتې شوي دي، دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسې وګورئ په کلو بانډو کې مشوم د وکلنې ته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی. هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د مشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی لپاره اساسي عمر دی، دا د دوی لپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي، تاسو د هغې استعداد په چیش کې پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته په کار کېږي او شاخه کار پې کېږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی، علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسو په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کیدای شي 4-5 کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم 8 ساعته کار کوي او هیڅوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کېږي چې دوی باندې شاقه کار نه کېږي، دوی سوال کولو ته لیږل کېږي. تاسو څه اوریدلی دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم ګړي څه رقم شاقه کارونه کېږي او سوال کولو ته هڅول کېږي؟
متاسفانه په افغانستان کې تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل ماشومان د یو عالی پایس د پیسو ټولولو لپاره استفاده کېدل چې د خیرات غوښتلو مسله یو لاغي مسله څه ده. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د 1000 کسانو سره مخامخ کیږي، نو په 1000 کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت لپاره څه ګارنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کیږي نه؟ تاسو ابیوز، چایلد ابیوز مسله په نور نړۍ کې اورئ دلته په نور نړۍ کې کله چې ماشومان په خوندیو کې ویل ته ورته تدریس کیږي چې تاسو به د بیگانه کس د لاس څخه نه اخلي، د بیگانه کس سره به خبرې نه کوي، دغه سره به زینه. اما تاسو یو ماشوم په افغانستان کې ګوري چې هغه دکان په دکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي، نو په دغه کې کېدای شي پټ داسې سلګونه قضیه وجود ولري چې د ماشومانو د جنسي آزار او اذیت پایلې لري وي. اما چې په افغانستان کې دغه مسایل ته ډېر رسیدنه نه ده شوې، ټول پټ پات شوی دی. زه فکر کوم که چیرې مونږه د ماشومانو د حق لپاره عامه پوهاوی ډیر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملی شي، د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغه ته پاینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولای شو ډیر څه وکړو او ښه پایله به ولري.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي. له هر اړخ نه حکومت خو ټول ویني چې کومې شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږېږو، تاسو خپل ماشوم لېږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغه هلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې، آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه یا له شاقه کار نه دا فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډېر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګوري تاسو په هر هیواد کې به خصوصا په افغانستان غوندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګورئ، یعنی یو ماشوم دا تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک دی، څه نیت لري، څه کول غواړي. تاسو په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسو ډېر ماشومان ولیدل چې موتاد شوي. دغه احتیاط له بل ځای څخه نه دی راغلی، دغه احتیاط له دې څخه راغلی ده چې یو ماشوم د سهار له 8 بجو څخه د ماښام د 8 بجو پورې له کور څخه بهر دی. چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو 2 روپۍ وخایي چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړي دي. اما د دغه پیسو د پیدا کولو منبع د ډیرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغه والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پښتنو کې چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا 2 روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوم، ما ډیر داسې کسان ولیدل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکه اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دې باعث کیږي چې دوی روغ دي شي، دوی تر جنسي زور زیاتی لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسایل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتی یا جنسي تیری یاد کتر یو د خپل خبرو کې کلس دغه ماشومان بیرون لیکل کیږي یا د سوال لپاره یا د لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی شي؟ دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاک صورت کې چې سرپرست ور سره څوک نه یو لیګل کیږي او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سر له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتما په داسې ټولنو کې وجود لري. موږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریزه قوانین چې پلي کړي دي چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنه پرې نه دي، ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې د مکتب څخه بې وخته ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. نو کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه آزادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دي او تعقیبوي چې این دغه مسایل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یوځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنونکي مسایل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی؟ او افغان په صفت د دې یو چا په صفت چې خپل ټولنه درک کوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مارکا کې تر اوسه موږ تاسو خبري ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګه په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېختو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډېر اوږده مرحله کې مونږ ونه توانیدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانین جوړ کړو. مونږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډېر نه شوی. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کیږي چې د قانون پلي کېدل حتمي دي او دوی عملی کوي، په دغه سی حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنۍ څخه، د دې پایل باید وشي د خوانځي څخه او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېری یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته وی ولې دغه حق اتا حکومت تر اوسه پورې چې څوک کلونو کې زه شاید ومه دغه څه خاص مونږ لیدل چې یو کورنۍ کچېرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه یو باس یا د دې لپاره به کوم قانوني پایګر د وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تېر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی څه کوي، یا مکتب ولې پرېخوسته، علت څه دی؟ نو چیرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. کچېرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان پاینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول، عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تورت نورو لومړنۍ حقوقو په اړه خبري وشولې. لمن سره میل ما و سید نجيب الله سادات، تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری.
گر بغل زلفوكي سمين دمني گل گرد بغل زلفوكي سمين دمني گل وګور جانا نا وګور جانا نا سخ کول کابل دے گرد بغل زلفوكي سمين دمني گل دے گرد بغل زلفوكي سمين دمني گل دے سجانا گونے خوڑی دل دی اگر جی دل گل بیا گلان بولی دی اگر جی دل گل بیا گلان بولی دی نو ہر خوا افشارو نا دی ہر خوا افشارو نا دی زک پرید بل بل دے گرد بہل پھوکی سند منی گل گرد بہل پھوکی سند منی گل اکور جانا اکور جانا سکول کابل گرد بہل پھوکی سند منی گل گرد بہل پھوکی سند منی گل غم شانی کنزور یار زن مشویدی مشو د خزان سیلی بیاس پر لی را غلی دی مشو د خزان سیلی بیاس پر لی را غلی دی زلی ور پسی جاری زلی ور پسی جاری سمی پکو گل دے گر بہلو زلفو کی سنند من گل دے گر بہلو زلفو کی سنند من گل دے پورا جانا گورا جانا سکھل کبل دے گرد بہلو دل پکی سند منی گل دے گرد بہلو دل پکی سند منی گل دے